دقیقې دی اسد لالودین د خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله د امریکا د سفارت له شارج دافر او سرپرست راس ویلسن سره نن د ترکیې غونډې پر چمتووالي خبرې کړې دي. په کابل کې سلګونه کسانو د غیر مسوله وسلوالو د یو قمندان عبدالغنی علي پور پر ضد مظاهره کړې ده. د افغانستان دولتي تلویزیون او پژواک خبري اژانس د مظاهره کوونکو انځورونه او ویډیوګانې خپرې کړې دي چې د هیواد بیرغونه لیږدوي او په بنرونو یې د علي پور ضد شعارونه لیکلي دي. د هرات په شینډنډ ولسوالۍ کې د ملي اردو څلور سرتیري له طالبانو سره جګړه کې وژل شوي او درې نور ژوبل دي. د کورنۍ چارو وزارت وایي د تورخم د کمیسارۍ هغه پولیس نیولی چې یو لاروی وهي او ډبوي. د دغه وزارت ویان طارق قاریان رسنیو ته ویلي د ذاکر په نوم دغه پولیس د دوی د کورنۍ امنیت څانګې نیولی او تر څارنې او څېړنې لاندې دی. د ترکیې حکومت خپل لاس لوړپوړي متقاعد سمندري افسران توقیف کړي دي. دولتي رسنیو نن وویل د افسران وروسته تر دې ونیول شول چې یو سرخلاص لیک یې د ترکیې د امنیت لپاره د مونتریو معاهدې پر اهمیت ټینګار کړی. د اروپا دوه هیوادونو جرمني او فرانسې د کورونا ضد واکسین چارې ګړندۍ کړې دي. په جرمني کې د واکسین هغه لومړنی مرکز څلورویشت ساعته فعالیتونه پیل کړل چې د دغه هیواد د وسلوالو ځواکونو لخوا یې چارې سنبالیږي. او په هند کې نن د کورونا ویروس ورځنۍ پیښې د دغه وبا له پیل راهیسې تر ټولو لوړې ښودل شوې دي. اسوشیتد پریس د روغتیا د وزارت په حواله ویلي چې تیرو څلورویشتو ساعتونو کې د کورونا 1,03,555 مثبتې پیښې ثبت کړې دي.
ازادي راډیو اوري چې د اف ام پسل اشاریه 15 چپه په کابل، کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسداباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پل علم، پرون او مهترلام کې او په منځنۍ چپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې خبريږي. په اندونیزیا او ختیځ تیمور کې لاویا زیات کسان د سیلابونو د راوتلو او د ځمکې د خوېدو په پیښو کې مړه شوي دي. چارواکي وایي خطر لا هم له منځه تللی نه دی او ژغورندوی ډلې په لسګونه نورو ورکو کسانو پسې ګرځي. د اندونیزیا ولسمشر جوکو ویدیدو له خلکو غوښتي دي چې د ژغورونکو ټیمونو لارښوونې جدي تعقیب کړي. صفي الله ستانکزای د موضوع نور تفصیل اوروي.
لټا پوګانو جوړ اندونیزیا سخت ورښتونو او ځمکې خوېدنې د څو وروسته ورځې لسترو ځاني او مالی زیانونو سره مخ کړی دی. د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې ملي ادارې چارواکو ویلي دغه هیواد په څو برخو کې پرلپسې ورښتونه د سیلابونو د راوتلو لامل شوي او یو ځای ځمکه خوېولې ده. وروسته له هغې چې د اندونیزیا د ادونارا ټاپو په لامنې لیکلي کې پر کورونو له یوې غونډۍ خټې وښویدې ژغورندوی ډلې وتوانېدې 8 مړي راوباسي. د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې محلي چارواکو ویلي لږ تر لږه 15 کسان ټپیان شوي هم دي. بلخوا په اندونیزیا کې د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې ملي ادارې ویلي دغه هیواد په نورو برخو کې هم سختو سیلابونو لږ تر لږه 10 کسان مړه کړي او لږ تر لږه 240 کسان لا درک دي. د دغې ادارې په وینا د 55 کسانو مړینه لوړ شمیر دی او ښایي دا شمیر بدل شي. د اندونیزیا ولسمشر جوکو ویدیدو په یوه ټلویزیوني وینا کې نن له خلکو غوښتي چې د ژغورندویو ډلو لارښوونې تعقیب کړي. دی وایي د ځان او اندونیزیا د خلکو په استازیتوب د دغې پیښې د قربانیانو سره خپله ژوره خواخوږي څرګندوم. د هغو کسانو په غم او درد هم پوهیږم چې په دې پیښه کې اغېزمن شوي دي. له ټولو خلکو غواړم په سیمه کې د افسرانو لارښوونې تعقیب کړي څو د سختو ورښتونو له امله د سیلابونو او ځمکې ښویېدنې په اړه پوهاوی زیات شي. په ټلویزیون کې خپاره شوي تصویرونه سختې ورانۍ ښیي. عام خلک وایي د اوبو اندازه 2 متره ته رسېدلې او دوی یې نیستۍ ته کېنولې دي. دا یوازې اندونیزیا نه ده چې وضع سختو سیلابونو او ځمکې ښویېدنې خرابه کړي. په ختیځ تیمور کې چې د اندونیزیا او استرالیا ترمنځ پروت هیواد دی 14 کسان مړه شوي دي. سلګونه کسان له خپلو سیمو وتلو ته اړ شوي او په موقتو کمپونو کې اړولې دي. چارواکي وایي زیانمنو سیمو ته غځېدلي سړکونه په خټو پوښلي دي او دې چارې د ژغورونکو ټیمونو د ورسېدو مخه ډپ کړې. وی راځي چې ښایي ختیځ تیمور کې هم د مړو او زیانمنو شمیر د اندونیزیا په څیر لوړ لاړ شي. په اندونیزیا کې چې له 10,000 لویو او وړو ټاپوګانو جوړ دی او میلیونونه کسان په لورو پرتو غرنیو سیمو کې پکې اوسي او هم په نورو شاوخوا لرې نږدې ټاپو وزمه هیوادونو کې لکه ختیځ تیمور د کال دا وخت موسمي ورښتونه تل د سیلابونو دراوتلو لامل کیږي. که څه هم دولتونه طبي پیښو په وړاندې د چمتووالي ادا کوي، خو لرو پرتو سیمو کې چې لاسرسی ورته اسانه نه وي، د دولت تر رسیدو مخکې خلک د سیلابونو او ځمکې ښویېدو په څیر له طبي پیښو ډیر زیانمنیږي.
تاسو له پیغامونو
اکمل افغان یم. د خوشنا په خوش کې زیات برنونه شوي دي او زیات کورونه یې ورنګ کړي دي. د مسؤولو چارواکو څخه مې هیله دا ده چې په دې بحث کې د زیات کومکونه د خوش اوسېدونکو سره وکړي. د څو ورځو کېږي چې مسلسل برنونه روان دي، په دې کې کوچیانو ته هغه کورونه والا په زیات کورونه رسېدلي دي چې په کې د باران تېلو اخل برابر مننه مسجد راډیو
لوګر ولایت دادری ولسوالۍ نه د سرلاین کې موږ دغه مشکل لرو. د شل کاله کېږي د لوګر ولایت دادری ولسوالۍ دغه لارې بندې دي، څلور طرفه لارې بندې دي. دولتي سړی نه شي کولی چې په لار باندې لاړ شي. د دولت چارواکو نه دا غوښتنه ده چې حتمي او ضروري دي موږ یوه لار خلاصه کړي چې موږ خپل مشکل او خپل ضروریات راپوو. نور نه کېږي، نور ته په تنګ دي لارو نه. شل کاله کېږي موږ دلته بندې تکه مابس کې چې پراته یو مشکلات سره ډېر مخ یو دي. د موږ ټول چارواکو ته ورسي سلام.
ناری نسب اللہ ناری کنر ولایت کا ناری رسوالی ہماری میں سلور میں شکر ہوتی ہے اور معاشی نہیں جا رکھتی ہر ون مقامات سے خبر وغیرہ ہو لیتی ہے کہ تبھی اصل ہم جیتی اقدامات اور موادان میں نہیں
پریل زابل ولایت شاجی وزارت خبر کوم. کابل کندهار لو لار ډیر خراب ده. جرونه مسلمان دی سر په تکلیف تا خلک لار بند دی. ډیر غش مشکلات دي. په ټول جواب سره وختونه د سړک را جوړ کی څو وارې کمنې وکړل نو سړک نه جوړ کړ. زه خپل رام مور سیمنه نه ازادي ستاسي
پیغام ستاسي نظر
د ازادي رادیو خبرونه اوري. ازادي رادیو د سهار له او د مخام تر او و ورځې دونه خبريږي. د مخام په او بجو د ازادي رادیو د خبرونو لپاره تر رسیدو سره سم د سهار تر او د امریکا غاګ آشنا رادیو خبرونه کوي. د مخام له او د سهار تر او د امریکا غاګ آشنا رادیو او د سهار له او د مخام تر او ازادي رادیو اوري او شیبه په شیبه د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر شي. دا د خبرونې په وروستیو برخه کې تاسو د ازادي راډیو د اونیزو پروګرامونو اورېدو ته رابولم. لومړی د امنیت او سالم چاپیریال او ورپسې د سپورت نړۍ اونیز پروګرامونه.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. آیا کله مو فکر کړی چې ولې یو شمیر ماشومان په خپل منځ کې نیت بدی کوي، یو په بل لورینه نه لري؟
مو ته چې یو بل ماشوم نږدې سوې زما مور نه وانه خلې، کوشش کوي چې مور د دې خپل وسی بل څه کې ځینې وانه خلې. داسې شاید چې
د دې ستونزې د حل لارې چارې کومې دي؟
که ماشوم سادت کاو دې پوکو چې بچی ګوره تم په موږ باندې مقابل ورور دی، خو تم په موږ ګران ده، خو تم را باندې ګران دی. سادت مې کوي موږ ته دواړو ته مهمه یې.
نن په همدې اړه خبرې کوو. په پیل کې دیو کسانو خبرې اورو چې په ماشومانو کې د سادت پکله غږیږي. بیا له روانشناس سره هم خبرې لرو. ملتیا مو وکړي. قدر من اردونکو، مشران وایي چې ماشومان د لمدې لختې په څیر دي. ارخ وایي چې کګوي کګیږي. که د کورنۍ مشران ښه عادتونه ولري، هماغه دوی ته ښه ښکاري. که چلند کې ستونزې وي نو دوی ارومرو ورنزده کوي. نن د یو ماشومانو په اړه خبرې کوو چې د مشرانو د بې پروایۍ له وجې حسود لویږي. په پیل کې د یوې مور او پلار خبرې اورو.
زما نوم وجمه ده، تخلص عیبت کوم. زه خپل 15 اولاد لرم. ډېره بخیلي نه کوي، کم بخیلي شاید ولري. دوی خپل په میانس کې ډېر صمیمي دي. یو بل غواړي ډېر وسه یو شی چې مثلا رانی سم وای د فلاني اقام وساته یا یو سامان بازي واخلم. زما خوت یا ما خزم ورور یا ما په نظر زه شاید عدالت دادی په ما باندې کې ورته ما مثلا هغه چی شی وغواړی دی په خواسته ورکوم په ما باندې فرق نه چون ټول زما اولادونه دي په دغه ته ټول په واسطه نه ګور شاید تربیه تاثیر وسی شاید د مور پلا رویه تاثیر وسی چې مخېږي شاید فزیکی ضرر عطا ولري خو دې کې دا څه مشکلات
زه پوهنیار سکندر زدران ایم اتا کلکی چه پل تخنیک استاز ایم ده خو یو طبیعی ارخ لری چه ده پر لپسی ماشومان یو چه حسادت که ایزه که کچنای ماشوم دیره وقت نگده مورا پلارده او بل امال خپلا ده کورانه گد جوان چاپیریال ده کچیری مورا پلار پخپل منزو که خوی ده طبعا تاثیر لری پا ماشومانو بانده نزه دیر ده تربیه و ده مورا پلار چلان ده زه دیر اغا گوته نیسم چه اغا دیر مستقیم تاثیر لری او کچیر موگ دست یک چاپیریال رومانس ده که چه پا اغا که عدالت وی او طول تا پیاو نظر و کتل شی او خپل مور او پلار ده تعلیم او تربی پا اساسات و پوی نفکر نکم چه موضوع دیر جدی شی که موضوعی وی یلور وی دولت ما مساوی حق ور کړای او د خپل دې باعث شو چې دوی هیڅ وخت نه احساسي زغه امکانات خپل زوی ته په نظر کې نسم خپل لور ته هم په نظر کې نسم ځکه دا ټولنه ډور تزارت لري او زه د پلور په صفت دې مسؤل ما چې ټول امکانات په مساوی ډول ټول ته ور برابر کړم
روانشناسان په دې نظر دي چې په فطری ډول هم حسادت او نیت بدی له انسان سره مل وي، خو دا بیا په کورنۍ پورې هم اړه لري چې خپل بچی څه ډول وروزي چې نیت بدی نه وي یا هم کم وي. په دې باب مو د ښوونې او روزنې د پوهنتون د روانشناسۍ له استاد شرف الدین نظیمي سره مرکه کړې، ورته غوږ شئ. په پیل کې خپله دغه حسادت راته تعریف کړئ چې دا څه رقم یو عمل دی؟
حسادت یو احساس ده په ماشومانو کې پیدا کیږي، شروع کیږي او نږدې د نړۍ اتیا پنځه اتیا په سلو کې ماشومان دا تجربه کوي او تر درې کلنۍ، څلور کلنۍ، آن پنځه کلنۍ پورې په خفیف ډول تر شدید ډوله پورې وجود لري. او بیا چې انسان هر څومره لویږي، پخیږي، وده کوي، رشد کوي، کمال ته رسیږي او خپل ورته او باور پیدا کړي، حسادت لزام لري کی.
بله، دغه حسادت په ماشومانو کې څومره یو مضر عمل کېدلی سي؟
متاسفانه چې حسادت یو تر ټولو شدید، ناسالم، نامطلوبه حس ده یا احساس ده یا هیجان ده. دا کولی سي آن د مرګ تر بریده پورې وختلاړ شي. دا حسادتونه معمولا په خویندو وروڼو کې ډېر کېږي، یعنی په لومړیو کې چې ماشومان په لومړیو کې خپل نور او خلق سره ډېر رابط نه لري، یوازې خویندورونو سره رابط لري او په دې کې ډېره کټګوري، ډېره برخه د خویندورونو سره. ان داسې پېښه شوې ده چې ورور راغلی وړکې خوري به کړی ده، مثلا یو ورور راغلی بل ورور یې سوځولی یا لال کړی یا ساک خطا کړی یا لبامه ټېله کړی یا یې زندۍ کړی یا یې په تبر وهلی یا په چاقو وهلی یا په برق نیولی یا بل کار.
بله، اوس کورنۍ ته څه کول پکار دي چې په ماشومانو کې د حسادت هغه اندازه راکمه کړي؟
زه فکر کوم چې دا تر ټولو لویه او بده انګیزه او تر ټولو لوی علت او دلیل د دې ستونزې کورنۍ دي. یعنی کورنۍ یو هغه تربیه، هغه روزنه، هغه احتیاط، هغه توجه چې باید کړې وای متاسفانه نه ده کړې، هغه پام او توجه چې باید ترسره کړې وای هغه نه ده ترسره کړی، د ماشومانو په منځ کې تبعیض کړی یا عدالت نه ده کړی یا که دوی عدالت هم کړی تبعیض نه ده کړی، مساوات په نظر کې نیولی ماشومانو داسې احساس کړی ده چې ګڼې مور و پلار یې ډېره مینه نه ورسره کوي او دا د دې لامل شوي چې ماشومان حسد.
په فطري ډول له انسان سره دغه حسادت ډېر زیات مالي او که بیا له چاپېریال نه زده کوي د کورنۍ د بې پروایۍ وجه د دې لامل کېږي چې هغه حسود سي.
فطرتاً انسان حسود ده، فطرتاً انسان تنگ نظر ده، فطرتاً انسان بخیل ده، دا شای د مور ځان سره راوړي دا حس. اما ټولنه، چاپېریال او محیط هغه ته مسیر ورکوي، هغه ته رنګ ورکوي یا شکل ورکوي یا اجازه ورکوي ته ووایم چې تعریفیه. یعنی کله چې تاسو په فطري ډول دا راوړئ له ځان سره او په ټولنه کې تاسو سره تبعیض وسي، تاسو سره نادوده وسي، دا په تاسو کې غوړېږي، دا پنځول کیږي او وده کوي.
کله چې یو ماشوم حسود وي بیا لویږي، هماغه حسادت د سره مل وي، په شخصیتي لحاظ څومره د شخصیت تر پوښتنې لاندې راولي؟
هر څومره چې انسان له یوه نامطلوبه، ناسم او نادرسته کړنې یا وضعیت یا خصوصیت سره رالویږي یا پیدا کوي، هغه مشکل از څومره چې دی لویږي هغه مشکل هم هماغومره ورسره لویږي. مثلا که تاسو یو کلن ماشوم په نظر کې ونیسئ او دی په یو کلنۍ کې حسود کیږي یا تنګ نظره کیږي، نو هر څومره چې ماشوم لویږي، دوه کلن کیږي، حسادت هم ورسره دوه کلن کیږي. که ماشوم پنځه کلن کیږي، حسادت ورسره پنځه کلن کیږي. که ماشوم نه لوی انسان جوړیږي، شپېته کلن کیږي، حسادت هم ورسره شپېته کلن کیږي. یعنی هماغومره ورسره سختیږي او د دې په ګڼو کړنو اغیز کوي، د دې په ذهن تاثیر کوي، د دې په عواطفو تاثیر کوي، د دې په اخلاقو تاثیر کوي، په شخصیت تاثیر کوي، په رواني تاثیر کوي او په ټولنیزو اړیکو او تا په جسم په بدن تاثیر.
اوس کورنۍ څه ډول خپل ماشوم روزي؟
زه فکر کوم چې کورنۍ په پورې اړه لري دا مسله ډېره زیاته. یعنی کورنۍ باید په دې برخه کې اول خپل ځان ماهر کړي، معلومات پیدا کړي، خپل حسادت وپیژني او بیا د حسادت پر کمولو کې په دې باندې پوه شي څنګه راکم شي. اما غواړم ووایم چې هر څومره چې مساوات، عدالت وي، موږ کولی شو چې ماشومان حسادت راکم کړو. او که احیانا ماشوم حسادت کوو، بیا یې پوه کړو چې بچی ګوره ته هم په موږ ګران یې، مقابل ورور دی یا خور ته هم په موږ ګران ده، خو ته هم را باندې ګران یې. یعنې په موږ دواړه ګران یې، موږ دواړو سره مینه لرو، موږ دواړو سره اخلاص لرو. تاسو هغه مه کوئ، حسادت مه کوئ، موږ ته دواړو ته مهمه یې. او که خویندې ورونو په منځ کې حسادت وي، باید ما دی پلانونه جدید مسله درک کی او زر تر زر حل کی، او که نسی کولی چې حل کی، باید په دغه برخه کې له متخصص نه ارواپوه نه کمک وغواړي او دا ستونزه حل کړي. په ټوله کې چې څومره عدالت وستي او مساوات وستي، دا مشکل حل کړي.
د حسادت په کمولو مو خبرې وکړلې، استاد دا بيخي له منځه نه سوړای.
که احیانا یو څوک ثابت چې حسادت لري یا دا هیڅ لري یا ډېر لري، له منځه وړلی شو. په دې شرط چې په مسلکی مداخله صورت مو عمومي، یعنی یو راشتاس د سر کار وکړي او بخې پکې ختم کړي.
بله، ډېره زیاته مننه استاد، تاسو ژوندي اوسئ.
شکر.
قدرمنه دوستانو، دا و د ماشوم د حقونو خبرونه، تربیه پرځای کې چی است، علامه مال او ملګری.
The Lobo, the Maidana.
Amateur Zad blazing the ball down the ground. Over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیژنئ.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، سړی مشه د لوبل میدان یوی بلی ونی زی خبرونه ته مو هرکلی کوم. په دې هله چې روغ او جوړ وسی. درنو دوستانو، پروانه خبرونه کې د پانکریشن د فدراسیون رئیس په افغانستان کې د دغه ورزش په وضعیت باندې خبرې کوي. دغه شان بعد د هندبال د سیالیو په اړه یو مطلب واوري. د دې ترڅنګ د فټنس یا بدن جوړولو یو افغان روزونکو د خپل شخصي او لوبیز ژوند په اړه هم معلومات درکوي. او که وخت نو په کندهار کې د کمال خان بند پرانستې په ویاړ د کرکټ د لوبې له تازه حالمو خبرو. خو په پیل کې د نن ورځې ورزشي خبرونه.
د افغانستان د فوټبال سلر وشتن روزون کې له یوې روزنیزې دورې وروسته نن د ډي درجه سندونه ترلاسه کړل. د دغه فدراسیون ویان فیروز مشعوف نن ازادي راډیو ته وویل چې روزنیزه دوره د کابل د فوټبال فدراسیون له لوري د یوې اونۍ لپاره په غازي لوبغالي کې په عملي او نظري ډول ترسره شوه. ښاغلی مشعوف وایي روزنیز کلاس د کابل د فوټبال فدراسیون د مشر حیات الله لوګروال لخوا پر مخ یوړل شو. افغان لوبغاړی فهیم انوري نن د روسیې د لامبو وهنې په سیالیو کې دوه نوي ریکارډونه جوړ کړل. د افغانستان د المپیک ملي کمیټې د نشراتو مسؤول بنفشه فیزی نن ازادي راډیو ته وویل چې افغان لامبو وهونکی فهیم انوري چې د توکیو المپیک سیالیو ته هم غوره شوی، وتوانېد چې د روسیې د لامبو وهنې په سیالیو کې ښه وځلیږي. د روسیې د لامبو وهنې سیالۍ به یوه اونۍ دوام وکړي او ټاکل شوی چې ښاغلی انوري د اپریل په نهمه بله لوبه ترسره کړي. او په ایران کې د شطرنج لوبې رسمن نن پیل شوې. د ورزشي ویب سایټونو د معلوماتو پر بنسټ د شطرنج سیالۍ چې تمه وه په 1999 لمریز کال کې ترسره شي، د کرونا ویروس د خپرېدو له ویرې ځنډول شوې وې. د شطرنج سیالۍ نن په حضوري ډول د ایران د شطرنج په فدراسیون کې پیل شوې. سیالۍ د شطرنج د 14 لوبغاړو په ګډون په 1500 پړاوونو کې ترسره کیږي. سیالۍ به د 2 ایرانی او 2 نړیوالو استادانو په حضور کې ترسره شي.
یو وار بیا هر کله درنو دوستانو په دې هله چې روغ اوسئ او د خبرونه تر پایه را سره واورئ. د افغانستان د پانکریشن فدراسیون وایي چې په روان لمریز کال کې د دغه ورزش د غوړېدا لپاره پراخه پلانونه تر لاس لاندې لري. د دغه فدراسیون رئیس عجب نور سیار سره زما همکار مرکه کړي او په سر کې ترې د پانکریشن د وضعیت په اړه پوښتنه کړي.
مرکز لوبی تر سره شو چې په دې لوبی کې 122 ورزشکاران ګډون کړی وو او د زون شمال کابل د کابل د ختی زون هم دایره شو چې په دې کې هم د 100 لوبغاړي ګډون کړی وو.
دغه مسابقات هدف سو او مسابقات څه ډول ترسره شو؟
هدف د دې مسابقې دا و چې په منتخبي زون شمال او په منتخبي زون مرکز کې د کوم ورزشکاران د تکله ورزشکاران هغه انتخاب شي ورو پیژنو او د تیم ملي ته لاره پیدا شي. دغه مسابقې یو ورځ سیمینار و، یو ورځ مجلسګشي، دوه ورځ فلور، جامن 15 ورځې دربار ونیول تر څو چې خلاصو او نور برنامه له خیر سره پاینده کې لرو. د پنځشنبه ورځ کې مونږ د غرب کابل اغل لرو تیم منتخب مسابقه لرو.
د تیم ملي د پاره څومره کسان اړتیا دي چې باید انتخاب شي او څو مسابقه او تاسو مخ کې لري چې باید او څو وخت انتخابوي د غزوانان؟
له خیر سره تیم ملي کې د اتلس یا شل ولایتونو نه ورزشکاران باید د نن کابل ته راشي او دلتا لوب برگزار شي. تقریبا د ټول ولایتونو نه د کابل جمع کابل نه باید په استایل انفرادی کې 190 کسان انتخاب شي. په ګروهي او تیمی کې هم همدونه کسان انتخاب شي چې جمع 120 کسان ته رسیږي چې د هغه نه هغه نمره مقام څوک کی بیاغه د خارجی مسابقات لاره پیدا کړي. ځوانان ماشاءالله ډیر علاقه مندي لري ځکه چې دا د ورزش رزمی ورزشونه یا رزمی لوبې مور دي د پانکریشن. دا ډیر ځوانان ورته علاقه مندي لري، ډیر ځوانان ورته حورت فورت ماشاءالله د مونږ نفوذ دیریږي او ټول ځوانان ته د ما دا پیغام ده چې تاسو ټول ورزش وکړي. هر ورزش چې تاسو د صحت لپاره اول ورزش وکړي، دوم د ځان د دفاع لپاره ورزش وکړي، دریم د ویواد د افتخاراتو د لاسته راوړلو لپاره ورزش وکړي.
د افغانستان د پانکریشن د فدراسیون رئیس عجب نور سیارو. په کندهار کې د کمال خان بند پرانستی په ویاړ د کرکټ لوبه ترسره شوه چې د کمال خان بند جوړونکو لوبډلې دغه مسابقه وګټله. دغه سیالي د کمال خان بند جوړونکو او د کمال خان بند ساتونکو د لوبډلو ترمنځ وشوه. کمال خان بند د وری حمل پر څلورمه په نیمروز ولایت کې پرانستل شو چې په مناسبت یې په کابل او نورو ولایتونو کې د کرکټ مسابقې وشوې.
د کرکټ ملي لوبغاړي د زرګونو تماشاچانو لخوا بدرګه کیږي. د کمال خان بند د پرانیست په ویاړ د غشل اوریز لوبه د پنځشنبه په ورځ په کندهار کې د ملي او ځوانو لوبغاړو څخه د جوړ سوو دوو لوبډلو کمال خان بند جوړونکي او کمال خان بند ساتونکي ترمنځ ترسره شوه. په دغه لوبه کې د کمال خان بند ساتونکي لوبډلې په 16 اورونو کې د څلورو لوبغاړو په سپځېدو د کمال خان بند جوړونکي لوبډلې ته هدف وټاکه چې په 18 اورونو کې د کمال خان بند جوړونکي لوبډلې بریا خپل کړه.
د ویل چې دغه لوبه د کمال خان بند پرانیست په ویاړ ترسره کیږي. لدی وړاندې د افغانستان د کرکټ بول لوري دغه لړۍ په کابل کې پیل شو تر کونړ او کندوز ته ورسېدله او نن تاسو د دې لوبه شاهدان په کندهار کې اوسئ.
په کندهار کې د ملي لوبغاړو ترمنځ د کرکټ د دغه شل اوریز لوبي نندارې ته په زرګونه کسان راغلي وو.
نن د خپل اتلان د افغان اتلانو لوبي ګورو او بیا په شایسته کندهار کې دوه ښکله هوا او دوه ډیر خلک ماشاءالله بس الله دې افغانستان کې امن راولي او الله دې سوله راولي. د دې سره دې بس د دې لوبي سره دې الله نور نیکمرغي راولي.
د کمال خان بند د پرانستنې په ویاړ د ملي لوبغاړو دغه ډول درې نورې لوبي تر دې مخکې په کابل، کونړ او کندوز ولایتونو کې هم ترسره شوې وې.
آیا د هند بال د سیالیو په اړه پوهیږئ؟ څنګه کیږي، تخنیکونه یې څه دي او څومره لوبغالی لري؟ په دې اړه لنډ مطلب.
د فوټبال رواج او ګرانښت وروسته چې ډېری ځله د نارینه وو لخوا ترسره کیږي، نیلسون د ډنمارک د بدني روزنې یو تن ښوونکي چې غوښتلې د نجونو لپاره هم یوه لزوګه ډکه لوبه پیدا شي، په 1998 عیسوي کال چې له 1200 لمریز کال سره سمون خوري د هنډبال لوبه رامنځته کړه. د دې لپاره چې په دې لوبه کې توپ د لاس په واسطه وهل کېږي نه په پښه، نوم یې ځکه پرې هنډبال ایښی دی. وروسته نارینه متوجه شول چې د هنډبال لوبه هغوی ته هم په زړه پورې ده، نو یې هغه ته مخه کړه. د IHF هنډبال نړیوال فدراسیون په 1928 عیسوي کال رامنځته شو او په 1946 عیسوي کال هنډبال په اولمپیایي لوبو کې شامل شو. د هنډبال په یوه څلور زولي میدان کې چې 40 متره اوږدوالی او 40 متره بال لري ترسره کیږي. د میدان د اوږدوالي په دوه څنډو کې ګولونه وي. ګول 3 متره اوږدوالی او 2 متره لوړوالی لري. د ګول پایې او سراندازونه باید د لرګي وي او په دوو رنګونو یعنی تور او سپین باندې رنګ شوي وي. او لکه د فوټبال لوبې غوندې په هنډبال کې هم د ګول کیپر میدان وي چې د ګول پر وړاندې د 6 مترو په اوږدوالي او 3 مترو بر خط اندازې کیږي او د هغه پر وړاندې یوه نیمه دایره د 6 مترو په شا رسمیږي. په هنډبال کې د پینالټي واټن 9 متره وي. د هنډبال میدان له منځ څخه د یوې موازي لیکې په واسطه د ګول په لیکو په دوو مساوي برخو ویشل کیږي. د ډګر په څلورو وړو څنډو کې لکه د فوټبال لوبې غوندې د کارنر قوسونه رسمیږي. د ښځو لپاره د لوبې وخت 50 دقیقې یعنی 2:25 دقیقې میدانونه او د نارینهوو لپاره 60 دقیقې یعنی 2:30 دقیقې میدانونه وي. د لومړي میدان له پای ته رسیدو وروسته 10 دقیقې تفریح ورکول کیږي. لوبه له بچو اچولو او د توپ او میدان له ټاکلو وروسته د ریفری په شپېلاق پیلېږي. د لوبې د پیل کېدو په وخت کې د دوو ټیمونو غړي د میدان په نیمایي کې وي او اجازه نه ورکوي چې د میدان مرکزی لیکې ته له 3 مترو کم واټن ولري. لوبغاړی په هغه وخت کې چې توپ یې په لاس کې وي او له 3 ګامونو ډېر د حرکت حق نه لري. ګول کیپر کولی شي توپ په لاس یا په پښه ووهي. توپ هغه وخت ګول ګڼل کیږي چې ټول توپ د کولیدو او یا هم په فضا کې د ګول لیکې تیر شي او په ګول کې دننه شي.
درنو اوریدونکو، تاسو زموږه آزادی رادیو نه اوري او اوس هم د ژمنې سره سم د فټنس یا بدن جوړولو یو افغان روزونکو د خپل شخصي او لوبي ژوند په اړه معلومات درکوي.
زه محمد مصطفی امیری یم، د کابل ولایت د پغمان دی ولسوالۍ اوسیدونکی. ما له ماشومتوب څخه ورزش سره مینه او علاقه مندي درلوده چې لومړی مې د غېږو نیونې ورزش پیل کړ، ورپسې د آزاده مبارزو ورزش مې شروع کړ او فعلا د فټنس په برخه کې سپیشل ترینر یم چې خوشبختانه په نوموړو ورزشي رشتو کې مې ځینې لاسته راوړنې، تصدیقنامې او مډالونه هم له ځانه سره لرم او فعلا د فټنس په برخه کې ځینې شاګردان هم لرم چې ځینو سره یې په آزاده فضا کې فټنس تمرین کوم او ځینو سره یې په کلب کې. فعلا د راشد خان د کرکټ په اکاډمۍ کې د فټنس ترینر یم او بل موږ ورزشکاران ځینې ستونزې او مشکلاتونه هم لرو. که چېرته هغه ستونزې زموږ حل شي، انشاء الله چې په ډېر کم وخت کې به زیاتې لاسته راوړنې د خپل ګران هیواد افغانستان په نوم ثبت کړو. چې یوازینۍ ستونزې زموږ د ورزشکارانو اقتصادي ستونزې دي او بل مناسبه زای هم نه لرو چې په آزاده فضا کې ورزش وکړو. موږ ورزشکاران باید د دولت له طرفه حمایه شو.
په همدې سره زموږ د دیونی د لوبول میدان ورزشی خبرونه پای ته رسیدي. درنو دوستانو، تر بلې خبرونه پوری مو په لوی او بخون کې څښتن سپارم. هر چرته چې یاست روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ.
ڈیموکریسی نہ وای
ظلم و استبداد بو
کہ ڈیموکریسی نہ وے دنجو نہ خوانزی پر نو پرانستل شوی
خلق حکومت بنوے
ڈیموکریسی نہ وے نو رسنے بنوے
آزادی ریڈیو دے ڈیموکریسی ملاتڑی